پامنسان کې د مازیګر شپږ بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله د خبری مجله د سر راپور کې مو دا موضوع څېړلې چې ولسمشر غنی وایي تر هغې چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي، د قوې استعمال د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نه منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې کار اخلي. ویل کیږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. او د استرالیا پولیس وایي یو تن چې د الله اکبر نارې وهلې په سیدنی کې یو کس په چاقو وواژه او بل یې ټپي کړ. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نوي منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ولسمشر غنی نن د اختر په مناسبت له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لیدو پر مهال په خبرو کې وویل د سولې په مذاکراتو کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر راتلونکي هیڅ ډول معامله نه کیږي. د زیاته کړه
منه به در سرداده چه دی امنیتی و دفاعی قوا راتون کی بانده به هیچ نوا معامله نکیدی. هیچ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلام مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره خبرې راټولې سوي دي خو نهایي سوي نه دي. د همداراز ویلي چې له خپلو مشرانو سره پر هغو خبرو مشورې کوي چې له امریکایي پلاوي سره په اتم پړاو خبرو کیوسی. د امریکا او طالبانو خبرې د اگست له درېمې د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سوې او د اگست په 12مه پای ته ورسېدې. ویل کیږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د نشراتو رئیس ناصر الدین دریځ نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل د حاجیانو په لومړۍ ډله کې چې افغانستان ته ستنېږي تر 340 زیات کسان شامل دي. د ده په وینا کام ایر هوایی شرکت په هره ورځ درې پروازونه کوي او شاوخوا زر حاجیان به افغانستان ته انتقالوي. افغانستان ته د حاجیانو د انتقالولو پروسه به شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. تر 150 زیات افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبریال شاهپور صابر له سعودي عربستان راپور راکوي چې یو شمېر حاجیان د حج پر مهال له ځینو ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف یې اقدامات کړي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریاله نوشین جعفری خوشې کړي چې له لسو ورځو راهیسې په نامعلومه تورونو بندې ده. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې د راپور له مخې جعفری په تهران کې د خپل کور مخې ته د اګست په 3مه نیټه توقیف سوه او یوه ناڅرګند ځای ته یوړل سوه. چارواکو د جعفری کور هم پلټلی او ډیری شیان یې له ځان سره وړي دي. میرمن جعفری مخکې په 2009 کال کې توقف سوی وه کله چې دی د اعتماد ورځپاڼې سره کار کاوه. په ایران کې اته خبریالان د خپلې دندې په خاطر زندانی سوي دي. د استرالیا پولیس وایي یو تن چې د الله اکبر نارې وهلې په سیدنی کې یو کس په چاقو وواژه او بل یې ټپي کړ. حمله کوونکی تر غرمې وروسته په سیدنی کې خلکو ایسار کړ. د دوه کسانی په چاقو ووهلی. یوې 20 کلنې ښځې په اپارتمان کې ساور کړه او یوه 40 کلنه ټپي سوه. پولیس او شاهدان وایي چې برید کوونکي الله اکبر نارې وهلې او غوښتل یې چې د سیدنی په مرکزي سیمه کې نور کسان هم په چاقو ووهي خو بریالی نسو. پولیس وایي دا پیښه له ترهګرۍ سره تړاو نه لري خو د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. دې پیښې د استرالیا د تر ټولو ستر ښار چارې نن ټکنې کړې. په داسې حال کې چې په هانګکانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د دې سیمې مشري کاري لام خبرداری ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګکانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت غوره کوي. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان سوي دي. خلکو وروسته له هغه په لاریونو لاس پورې کړ چې د هانګکانګ حکومت د قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه بالاخره لغوه اعلان سوه، خو معترضین د مستقیمو انتخاباتو د پارلمان د منحلېدو د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او همداراز چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګکانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیاته خپلواکي لري. د خبرونو پای
ولسمشر غنی نن امنیتی ځواکونو ته په خطاب کې وویل:
تاسو دنده مقدسه دنده د دې وطن ساتنه ده، او زه پایز د سرکماندان دی حالا خپل صلاحیتونه تاسو ته انتقالوم.
خلک وایي د اختر درې ورځې په امن کې تیرې کړې.
څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ورته ځي.
یوازې په کابل او هرات کې د کانګو ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوې.
ایس سپی پوی نشو ناسی مالداری چیم نلرو تو برا باندی رات لرزا و زیتا دیر زیت بی حال اوما.
در پکتیا و سیدون که وید در ستو کنده و پسیمه که دی یو مناسب پارک ورده جور سی.
خوست پکتیا و نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده، غرونه دي ډېر خسته هوا لري، غوښتنه به موده وي چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځایونه باید جوړ شي دلته.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران او جرمني ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه په دې وروستیو کې کمه سوې ده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي، د قوې استعمال د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. ښاغلی غنی چې نن یې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د اختر د مبارکۍ په کتنه کې وویل چې د امنیتي ځواکونو مبارزه برحقه ده، ځکه چې د افغانانو لپاره ترسره کیږي. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې د تړون تر تصویبېدو دې په جدیت خپلې دندې ترسره کړي. ښاغلی غنی د ملي دفاع وزارت په تالار کې د امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکي کوله وویل:
تا روزی که پیمان صلح از طرف ملت افغانستان تصویب میشه، وظیفه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان استعمال قواست. تاسو وظیفه دار نه ده چې راستی وګوري چې سیاسي بادونه کوم خواته وځي. تاسی دنده مقدس دنده دی وطن ساتنه ده، او زه پایزی سرکماندان دی حالا خبر سرایتونه تاسی ته انتقال اون چه تاسی ته را اقلی دکی پوره به عزت او به افتخار قوه استعمال که او دا وسطه نمیساد.
جمهور رئیس غنی څرګنده کړ چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې لپاره به واضح بین المللي تعهد وجود ولري، او د افغانستان او نړۍ د شریکو ګټو پر بنسټ به مخته ځو. نو په داسې حال کې چې تر دې وړاندې له طالبانو سره تر سولې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د منحلېدو ګونګوسي خبر شوی وو، او په خاطر کې د طالبانو یو مشر عباس تنگزیر لوري ویل شوی وو چې د افغان امنیتي ځواکونو له سره جوړېدو ته اړتیا ده. هغه څه چې نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې رد کړل، خو یاد موضوع په کور دننه د حکومت په ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول. خو ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی په راتلونکو کې به هیڅ ډول معامله نه کیږي.
امش منه داده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه یې، او ژمنه مې درسره داده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیڅ نوع معامله نکیږي. هیڅ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مذکور نباشه قابل قبول نیست.
ښاغلی غنی د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړ، او وی ویل د دې وطن زړور بچیانو زرګونه کلونه د افغانستان ویاړلی بیرغ په ټوله نړۍ کې رپولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تر سره سوي. خلک وایي چې دا د طالبانو لخوا د نا اعلان سوي اوربند په معنا د فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې خلکو د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ونمانځلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطاول حق او حکیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پس له ډېرې مودې د لومړي ځل لپاره د اختر ورځې بې له کومې غټې امنیتي پېښې تیرې شوې.
درې ورځې الحمدلله تر اوسه پورې کافي ښې تیرې شوې، کومه لوی امنیتي ستونزه نه ده راپېښه شوې. خلکو اختر ښه تجلیل کړو، تر اوسه پورې الحمدلله امنیت ډېر ښه. څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکي نه کوي، چکر ته ځي.
تر دې دمه خو د اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پېښه واقعا کوم غټ مشکل نه ده رامنځته شوی. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ تر دې مرحله ډېره ښه په آرامۍ سره ترسره کیږي او خدای دې وکړي چې راتلونکي هم همداسې آرام وو. دویمه ورځ باندې تلیو ملګرو انډیوالانو خپل خپلوانو کره څوک چې نږدې وو هغې ته ټول ته تلیو د اختر مبارکیان مو ورکړي دي.
خو تر کابل ورهاخوا په ډیرایو لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې هم خلک خوښ دي او باور لري چې د امن دا ورځې کېدای شي د طالبان له لورې نا اعلان شوی اوربند وي. نوید نظری او احمد شاه د هلمند ولایت اوسیدونکي:
د اختر رښتیا هم په ډیر ښه ډول ولمنځل شو. د اختر درې ورځې بغیر څلورم او پنځم ورځ میلی په میله کې مختلف کنسرتونه، مختلفې سرگرمۍ د هلمند د ټولو ولسوالیو څخه، نامنو نامنو ولسوالیو څخه ټول ځوانان راغلي وو. او اوربند داسې اوربند و چې په اصطلاح غیر مستقیم ډول وو.
زه مساکلات څخه راغلی یم، خدای یار وخت دی دا من اختر راولي. موږ خوشحاله یو، خوشحاله یو، ښه امنیت هم نیول شوی دلته. بس خدای دې هر وخت سوله راولي، خدای دې هر وخت ښه اختر راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد په کچه د کومې امنیتي سترې پېښې راپور ترلاسه شوی نه دی. که څه هم وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربان په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه څو د اختر په ورځو کې د خلکو خوښۍ، خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي او د هیوادوالو د خوښۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم کارونه ترسره کړي. د شهیدانو، معلولینو او اسیرانو د کورنۍ احوال واخلي او خپلې واسي پورې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دا رد کړه چې ګینه د طالبان له لوري د اوربان شوی وي. همداراز د ملي دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې وکړې، خو دا حملې شنډې شوې دي.
طالبانو خپل تحرکات درلودل، پر ښارونو یې د حملو او ترهګریزې طرحې برابرې کړې وې، خو د اختر لپاره زموږ د ځانګړو امنیتي تدابیرو له مخې د دښمن پلانونه شنډ شول. په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې، خو د اختر په لومړیو دوو ورځو کې مو ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. یوازې په څلورویشتو ساعتونو کې مو اتلس تروریستان ووژل.
خو د عام وګړو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په ورځو کې بلکې په دایمي ډول د جګړو د دواړو اړخونو له لورې دی پر سولې او اوربان تمرکز وشي.
په کونړ کې هم د لوی اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سږ کال اختر خلکو په خوښۍ ولمانځه.
دلته د اسدآباد اړوند دمکلی خوړ کې تالونه او زنګوګانې لګول شوي او ماشومان پکې زانګي او د اختر خوښۍ لمانځي. د کونړ ځوانان هم په دې خوښ دي چې د اختر درې ورځې له کومې بدې پېښې په امن او خوښۍ کې تیرې کړي، نو ځکه خو خوښي په اتلونو لمانځي. عبدالله ارمان او هارون درد ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله سګنی اختر د خوښۍ او خوشحالۍ او امن په فضا کې تر دې دمه روان دی. د نورو اخترونو په پرتله د افغانستان ولسونو، بلکې د کونړ ولسونو دغه اختر په ډېر هوش او جوش ولمانځه، ځکه چې دلته د نامنۍ کوم خبر نه و. ماشومان او ځوانان او دوی ټول په خوښۍ او خوشحالۍ راوتي دي. اسلامآباد ښار ته همدغه نن نورو ځایونو ته راوتي دي او د خوښۍ په ډېره مینه خوند اخلي.
د نورو اخترونو په نسبت امنیت بیخی د ډاډ وړ دی او نور اخترونه چې موږ کتل هغې کې ځینې چاودنې بکېدلې بل څه بکې خدای دې نور هم دغه د جنګ ټغر ټول کړي.
دوی په جنگ کې له ښکېلو خواوو غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږدي او خلک پرېږدي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي. ماشومان هم د خپلې روښانه راتلونکي دپاره امن غواړي. نهه کلن مدثر وایي
د ټولو ډلو نه غواړم چې زموږ د ښې راتلونکي دپاره جنګ وکړي.
په تیرو اتلسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې ختیځو ولایتونو کې خلک د امن او سولې په فضا کې لوی اختر لمانځي. د تیر کال په کوچني اختر کې که څه هم چې په ټول هیواد کې اوربند اعلان شوی و، خو په ننګرهار کې څو چاودنو د خلکو خوښي په غم بدله کړه او ګڼې کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په تیرو څو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکې ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې تر 10 زیات کسان مړه شوي دي. ناجي ساپۍ د کانګو ناروغۍ له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې راستولی دی.
اتریش کلنه حسنا د کانګو په ناروغۍ اخته ده. هغه چې د کابل مکرویانو سیمې د کابل انتانی روغتون کې بستر ده وایي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د قربانۍ غوښې ویشله چې سخته تبه پرې راغله.
پس ملال کړې هغه خلکو د مور کول چې دی کیسه غوښه مې د کول چې نه پوهېږم چې څه شي نه مال پیدا شو. سړه بدواله مې لرزه را باندې زیاته راتله او تبه شدیده.
ډاکټران وایي د حسنا روغتي وضعیت دا مهال د قناعت وړ دی. د حسنا تر څنګ یوه هم 13 کلنه نیګینه ده چې دا مهال کاپیسا ولایت څخه د کابل انتانی روغتون کې بستر ده. د هغې مور شازیه وایي کلی کې مالداری لري نو نه پوهیږي چې لورې د څه شي له امله په کانګو اخته شوې.
هیڅ نه فهمیدیم. امید از دین عروس حمله سر شو آمد. وضعیتش خوب نبود. از دین عروس که یک ذره خوب است. من تا همی گروپ خونش که بالا بره انشالله صحت میافه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې راهیسې تر دې دمه یوازې په کابل او هرات ولایتونو کې د کانګو وژونکې ناروغۍ 296 پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 23 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول مشر شاولي معروفي د سېشنبې په ورځ وویل چې دوی د نورو ولایتونو څخه په دې ناروغۍ اخته کسانو شمیرې په لاس کې نه لري.
ممکن څو ورځې وروسته نور ارقام د هفتې په آخر کې راشي.
په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی وایي یوازې د اختر په درې ورځو کې 15 ناروغان انتقال شوي دي.
د اختر په ورځو کې 15 کسان وختي اما فعلا د نن ورځې لپاره موږ 40 مریضان په داخل د بستر کې لرو. څه زیات تعداد خلک د کابل نه دي اما باید د 3 کسان او 4 کسان د ولایتونو راغلي دي.
د دغې ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغي مهم نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغۍ د نښو نښانو د لیدو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي.
د ناجي ساپۍ راپور مو اورېدی. د پکتیا او خوست ځینې ځوانان له چارواکو غواړي چې د پکتیا ولایت اړوند سټو کنداو په سیمه کې د تفریح یو مناسب ځای جوړ کړي. دغه سیمه چې په شنو غرونو پوښلې ده د پاکې هوا تر څنګ له طبیعي ښکلا څخه برخمنه ده. احسان آریان له پکتیا له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د سټکنډ او سیمه چې د خوست او کابل عمومي سرکې په سر تېرېږي یو له هغو لوړو سیمو څخه ده چې په شنو ونو پوښلې ده او د پاکې هوا تر څنګ یې طبیعي ښکلا د ډېرو خلکو لپاره په زړه پورې ده. په دې لاره تلونکي مسافر د سټکنډو په لوړه څوکه د یوې شېبې لپاره له موټرو ښکته کېږي، د مکبې او له خپلو ملګرو سره یادګاري عکسونه اخلي. د غزای په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو ځوانانو او خلکو شاهد وي او د خوست او پکتیا ترڅنګ د لوګر پکتیکا کابل او یو شمېر نورو ولایتونو خلک هم د سیل او تفریح لپاره ورته راځي. یو شمېر ځوانانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پکتیا ولایت له مسؤلینو وغوښتل چې سوداګر وهڅوي څو دلته د تفریح لپاره مناسبه پانګونه وکړي.
نوم محمد ریاض دی، پکتیا ولایت یو ځوان. دا ډیر مهم ځای ده، د کې څلور درې ولایتو خلک راځي کیږي او تفریح کوي. که چیرته ولایتي اداره د تجارانو تشویق کړي نو دا ډیر تفریحي ځای بدل شي.
نوم کامل همت دی، د خوست مرکز پنځه اوسیدونکی. مناسب ځای دی خوست، پکتیا او نورو ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده. غرونه دي، ډیر ښایسته هوا لري. غوښتنه به مو دا وي چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته.
نوم ثق الله ځلاند، یوازې چکر ته راغلی یو. دلته ځکه د اختر ورځ ده، خو دلته داسې څه نه وینم. یوازې یوه زنګیه ده، هماغه په جک سر باندې ده، هماغه کفایت نه کوي.
د دغو ځوانانو غوښتنه مو د ګردیز له ښاروال عصمت الله خالد او د ولایت مقام وین عبدالله حسرت سره شریکه کړه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له خصوصي سکتور سره د دې ځای په اړه خبرې کړي او هیله مند دي چې ډیر ژر له پنګولو سره یې هوکړې ته ورسیږي.
ولایت مقام سره خپل پلان شریک کړی ده، په دغه برخه کې موږ کار کړی ده. ځینې پانګوال موږ ته هڅولي تر څو هغوی وکولی شي هلته سرمایه ګذاري وکړي.
موږ له خصوصي سکتور سره وار په وار باندې ناستې کړي دي چې راشي په دغه ځای کې پانګونه وکړي، چون له دغه ځای نه د پکتیا په شمول څو نور ولایتونو خلک هم د تفریحي ځای په توګه باندې وخت په وخت باندې استفاده کوي.
د ګڼو نورو ولایتونو ترڅنګ د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د سټو کنډو سیمه د تفریح په ځای بدلول غواړي چې له دې وړاندې د ګردیز ښار اوسیدونکو په دې ولایت کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د نشتون شکایتونه کړي وو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اورزګان کې مدني فعالان او قومي مخاور وایي چې د وسلوالو طالبانو د زیات شمیر مشرانو کورونه اوس هم په دې ولایت کې دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه تفصيلي راپور جوړ کړی.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین مدني فعالین او قومي مخاور وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه مشران چې اوس هم واک لري او قدرت لري د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې کورونه لري او هلته شپې او ورځې تیروي. مدني فعال او قومي مخاور جاوید خپلواک او عبدالباری باور ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشهور کسان چې دي دغه د اجامین الله په نامه باندې چې دي، هغه مشهور کس دي چې زیات نفوذ هم لري او زیات کسان هم د ده تر هدایت لاندې کار کوي. دوم د جایسر په نامه دی، دا مستقیما د چارچینو دی. هغه سابقه طالبان چې وه چې د ملا مدمر ته نږدې وه، هغه ملا فاضل لخن و، ملا دادیالله و، داسې نور کسان چې وه، هغه مهم کسان یې د په چارچینو په ولسوالۍ پورې ارتباط درلودی، ځکه هغه ډېر په اخلاص او په صداقت د ملا مدمر اخن سره ولاړ و د هغه تر څنګ جنگونه کول.
روزګان ولایت کې داسې ویل کیږي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب چارچینو ولسوالۍ کې دی، او د ده سره به شاید نور لوړ پورې چارواکي مې خو دلته اکثره چې راځي ګرد د ده تر قیادت لاندې دی. په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر مساکلا پورې سته.
چارچینو ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 100 کیلومتر کې پرته ولسوالۍ ده چې د اورزګان ولایت تر ټولو ناامن ولسوالۍ بلل کیږي. خو کله چې د وسلوالو طالبانو حکومت ړنګ شو، تر یو او یا هم دوو کلونو وروسته بیا په لومړي ځل د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ یو شمېر خلکو د طالبانو په نوم د اوسني دولت په وړاندې وسلې پورته کړې.
د اول ورځې سره چارچینو خلک ډېر متنفر وو. کستا چې یادو دلته دغه وخت خوالي جلال محمد خان په مشرۍ باندې ولاړه په چارچینو کې، هلته عملیات وکړل. هلته د عملیاتو په نتیجه کې بعضی کسان صحوي وسولې چې بعضی شاید ځینې راوړي شخصي شیان و، نو هغه لکه موټر سکلانو داسې موټرانو داسې مسایل چې خیر په هر صورت خو طالبان به په محدود صورت سره وه، مګر اما ټول طالبان نه وه. خو ځکه چې د حکومت په ورتګ سره چې هلته د دوی سه بعضې ساوې وسولې، هغه ملکي خلک چې بعضې د دولت پشتبان و، هغه هم د لاسه ورکړل. هغه هم د هغو تر څنګ ودرېده، حتی تر ننه پورې هغه چارچینو خلک د حکومت سره تر ننه پورې هم د هغه تضادي حالت.
دغه قومي مخاور او مدني فعالین زیاتوي چې په چارچینو ولسوالۍ کې نه یوازې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران ژوند کوي، بلکې یو شمېر بهرنیان هم هلته ژوند کوي. خو سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران چارچینو ولسوالۍ د ځانونو لپاره خوندي ځای ګڼلی او هلته یې کورونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی او مدني فعال جاوید خپلواک:
هغه دی حالت داسې نغمونه او ځایونه لري چې د تیارو د هیڅ وسنه پر سیږي منطقه خلک هم ورسره ولار دي ځکه داسې طبيعي هغه منطقه خلک دی د منطقه خلک دی بس ورسره ولار دي په قومي توګه یا په کلیوالي توګه لاتر هم د منطقه څخه لري
وازنه لکم په نظامي سکتور کې پاتې ځکه زموږ سره ډیر ښکارا ثبوتونه د جستا چې دلته بازي ولسوالۍ ته کمانډانان د پیسو په مقابل کې هستي حال دا چې دلته کمانډان غلي او کور ته به خلک ورکله یو کس ته چې ورور پیسې راکړه دونه پیسې زه د پلانکې ولسوالۍ ته د کمانډان په صفت لاړم په ساته دې لامل سوچ موږ ته دا څلور کال راهیسې اوس په دوه یا درې کیلومتر کې زموږ کمربند دی یعنې پرمختګ نه لرو هیڅ لاسته راوړنه نه لرو
د ورزګان ولایت امنیتي مسولین هم منی چې د وسلوالو طالبانو د زیات شمیر لوړپوړو مشرانو کورونه د ورزګان ولایت په چرچونو ولسوالۍ کې دي او دغه ولایت اصلي اوسیدونکي دي دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو یادو مشرانو د ملکي خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي نو ځکه دوی په وړاندې عملیات نسي کولای او لمنځه یې نسي وړای
تعداد زیاده رهبری طالبا در څه در گذشته ها هم از ولایت ارزګان بودن البته فعلا هم تعداد اکثریت شامل برادر است و در سابق عملیات ولا ملا فاضل بودن بسیار کسایی بودن که در سطح رهبری چهار نفر از وزرای دوره طالبا است و ولایت ارزګان بودن اینا همیشه نقش اساسی را در رهبری طالبا بازی کردن فعلا هم در نقش اساسی به دست زمین ها هست شش نفر از رهبری طالبا در او ساحه موجود هستن سه نفر همونجا نامزاد شدن آروسی میکنن عملیات ها را عملیات های ضربات هوایی صورت گرفته بدبختانه موفق نبوده ما قوای دولتی اولا بسیار احترام به این داره که در فامیلی که در خانواده ای که اطفال و طبقه اوناست در اوجه باشه ما بسیار با ادب مردم است
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویلي وو چې چرچینو ولسوالۍ ته د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران راغلي او دغه راز یادې ولسوالۍ ته یو شمېر بهرنیان هم له خپلو کورونو سره راغلي چرچینو ولسوالۍ اوس هم د درنې جګړې شاهده ده پر دغې ولسوالۍ له تېرو دوو اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډلهیز بریدونه پیل کړي د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله د دغې ولسوالۍ یوازې یو د ملي اردو یو کمپ له افغان پوځیانو سره دی نورو ټوله ساحه یې د وسلوالو طالبانو په واک کې ده شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
د دې خبرې مجلې وروستی راپور اخلو پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ سوداګري اندازه کمه شوې ده جرمني له هغو هیوادونو څخه دی چې له ایران سره د 2015 نه د کال اټومي تړون لاسلیک کړی و نوریاس نوری او په دې اړه نور تفصیل
د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 48 چې 295 میلیون ډالر کې کم شوی دی د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي نه واړي له متحدو ایالاتونو سره ځان په جنجال کې واچوي د رویټرز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته پام کوي دا ورځ جرمنی ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې په سلو کې 340 یعنی 130 میلیون ډالر کم شوی دی د جرمنی د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمنی کمپنۍ دې ته اړ کړی شوی چې په ایران او متحدو ایالاتونو کې د خپل سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړی او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته لومړیتوب ورکوي چې ورته ګټه ولري له هغې راهیسې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي دي د هېواد د تیلو صادرات په ورځ کې شاوخوا 300 میلیون بیرله تیلو ته رالویدلي د پیسو نړیوال صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد به روان کال په سلو کې شپږ کمزوري شي او د بیکاري کچه به هم په خپل اوسني 12% لوړ حد کې پاتې شي واشنگټن پر تهران دغه سخت بندیزونه د تیر کال لمې میاشتې د نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د انټرون تر وتلو وروسته لګولي او هدف یې د هېواد د تیلو صادرات صفر ته رسول دي د جرمني ترڅنګ دوه نور اروپایي هیوادونه فرانسه او برېټانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري او له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو ساتلو لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی چې تر اوسه نه دی عملي شوی تهران ټینګار کړی چې باید د تیلو پلورلو او بانکي چارو ته چې د امریکا په بندیزونو کې په نښه شوي اجازه ورکړل شي او دغه بندیزونه یې اقتصادي تروریزم بللی دي د روانې میاشتې په پیل کې ایران ګواښ وکړ چې که ورته اجازه ورنکړی شي چې خپل تیل وپلوري نو به پر نورو هم په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د صادراتو یو مهم تنګی دی د تیلو د لیږدولو لار وتړي. تهران دغه راز ویلي چې نور احساس نه کوي چې باید په دغه اټومي تړون کې کړې ژمنې عملي کړي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازې له ټاکل شوي 300 کیلوګرامه څخه اوښتې ده.
اوسنی خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له فرشته نگانه واوري.